نه بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان حکومت په هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10مه پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 10مه وغځول شوه. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې چې پاکستان ته پرون درې ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان د ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجولې ځنډولې دي. د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,000,000 افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنځشنبه وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیځ کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز وایي د 6 کال د 2024 کال له پیله تر اوسه په دغه سون کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت نن د پنچیر د سمرودو دوه ورځنی نندارتون پرانیست. په نندارتون کې سمرود لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنچیر د ولایت لخوا رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیې، متحده ایالاتونو او فرانسې یو شمېر پانګوال او شرکتونه په پنچیر کې دي او دغلته د سمرودو او اوسپنې په قانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مڼې ویاندې ژان پیر پرون پر تهران تور ولګاوه چې په امریکا کې د غزې د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغې زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. د خبرداري داسې مال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اوویل هاینس په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپین ماڼۍ ویاندې یادونه وکړه چې له سوله ییزو لارو د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسۍ مهم اړخ دی. روسیې 15 تاجکستاني اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړ چې د یکاتیر ینبورګ د اورالس ښار ایوی محکمه پرون د جولای په 9مه د حکم صادر کړ. د حکم له مخې د روسي تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری سګین مراد مسافروف د وی ترهګر ډلې ته جوړېدو په جرم هر یو په 25 او 26 کال حبس محکوم شوی دی. درې نور تاجکستاني اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د شکلتیا له کبله د 1,400 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شویو کسانو خپلوانو دا تورونه جعلي او بې بنسټه بللی دي. په روسیه کې وروسته تر هغه پر تاجکستاني اتباعو کړۍ تنګه شوې چې د مارچ په میاشت کې د ماسکو پر یوه تالار داعش خونړی برید وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د روسیې او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همدا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله سنګي سره شریکه کړې.
هند تقریبا د روسیې موضع یا موقف تاییدوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ماشومانو د وزن اووه پیښې ثبت شوي. ډاکتران وایي یو شمېر خلک ماشومان نه واکسینوي.
که چیرې خلک پوره پوهاوی ولري، معلومات ولري، نو دوی حتماً کوشش کوي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د ناټو سرمشریز څارو او د سپورت ټونیز پروګرام لرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او د مخدر توکو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین او نریندرا مودي د خپلواک متحد سولیس او له ترهګرۍ او له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي، امنیتي او د مخدره توکو د قاچاق او په سیمه کې د دوی د اغیزو په اړه خبرې اترې کړې. د هند او روسیې د 22مې کلنۍ سرمشریزې په اړه په یوې ګډې اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه خپره شوې راغلې، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو، اوسني سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک، متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیه داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو، په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو په رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مراز ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري، او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې، مخصوص ترهګري په برخه کې، په یو مشترک دریځ
ښاغلی اتمر د روسیې او هند هېوادونو ترمنځ دا لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راڅخ ازادي راډیو ته وویل
هندوستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن په کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه دلته راټوله سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي، د هند او د منطقې په کچه باندې د هیوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل دا د افغانانو او د سیمې د هیوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تېرېږي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي، او له دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلي. د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د افغانستان خبره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي، او همداشان ادعایې کړی چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
د هند او روسیې مشرانو د افغانستان په ارتباط خبرې کړې دي. د سیاسي چارو د کتونکي نصرالله ستانکزي نظر مې د افغانستان په تړاو د روسیې او هند د دریځ په اړه اخیستی.
د روسیې او هند د مشرانو په کتنه کې چې کله د افغانستان د مسلې په ارتباط بحث کېږي، سره له دې چې په عمومي مسایلو بحث کېږي، اما که پاملرنه ورته وسي په دقت سره، هند تقریبا د روسیې موضع یا موقف تاییدوي. موقف داده چه پا افغانستان که یو همشمول دولت بشر به حقوق و تضمین کون که ده ما تروریزم سر ده مبارزه یو متعهد دولت، او همدارنگا ده مخدر مواد و پزید یو دولت ده غوختون که دی ده دل پاره چه هند هم ده افغانستان قضایانه یقینا متاثره که به طول موارده که، او روسیه هم ده مرکزی آسیال طریقه یو دول ده افغانستان داری گوانده گنه که یو هند هم یو دول داری گوانده گنه که دوی ده افغانستان به اعتباط فکر کن چه گرد منافی لری، او یو شد ثابت ده نه روسیه و نه هم هند په دې قضیه کې باندې پاکستان موقف او رول لیاد نباسی، او د افغانستان په ارتباط د پاکستان له سیاستونو سره په طبیعي ډول محتاطانه برخورد کړي.
د سیاسي چارو کتونکو نصرالله ستانکزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
په کندهار کې د طالبانو د ولی دفتر وایي د 2024 کال له پیل راهیسې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو ځایي ادارې په جنوب لویدیځ حوزه کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز د استازي صدیق الله پتیال په وینا ویلي چې یوازې په کندهار کې د دې ناروغۍ څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په ګزر ناخته شوي وایي د واکسین د نه تطبیق او بې احتیاطۍ له امله د دوی د ماشومانو ژوند تباه شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو واکسین د تطبیق له کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د طالبانو ولایتي چارواکي وایي چې د 2024 کال له پیل تر اوسه د افغانستان په سویل لویدیځه حوزه کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په سویلي حوزه کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز د استازي صدیق الله پتیال له قوله ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د کندهار په شوالی کوټ او راغستان ولسوالیو کې د پولیو څلور پیښې ثبت شوې دي، خو د پاتې درې پیښو په اړه یې څه نه دي ویلي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر وایي د پولیو د واکسین د کمپاین په نوي پړاو کې به په کندهار کې 600,000 او د زون په کچه به څه باندې 2,000,000 ماشومان واکسین سي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 8,000,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین بسی. د حسیب الله په نوم یو تن واکسیناتور بیا وایي په کابل کې د واکسین کولو بهیر ښه روان دی، خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو واکسین کولو ته زړه نه ښه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
روان مقسمه هسته که از روز دوشنبه الی پنجشنبه ادامه داره.
زموږ پروسه له دوشنبه تر پنجشنبه دوام لري. کمپاین ښه روان دی، خو ځینې کورنۍ نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په ګزرن اخته ماشومان لري وایي چې په وخت یې خپلو ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړی او اوس یې ماشومان له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرزیه په دې اړه وایي:
زما ورور چې دی هغه د پولیو په ناروغۍ باندې اخته شوی دی، اوس هغه مونږ ته په ځای کې پروت دی، کار کوی شي، درس ویلی شي، موږ به د هغه واکسین سمه توجه نه کولی.
د جوزجان ولایت اوسیدونکی عزت الله وایي مشر زوی په ماشومتو کې فلج سوای دی.
هغه له ماشومتوب راهیسې فلج شوی او اوس ګرځېدی نشي. موږ یې تشناب ته وړو او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لرم.
د یونیسف د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول ډاکټر کمال شاه سعید د پولیو واکسین کمپاین مهم بولی، خو په دې برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خلکو پوهاوی په دې مورد ډیر زیات اړین دی، ځکه کچیر خلک پوره پوهاوی ولري، معلومات ولري، نو دوی حتما کوشش کوي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. په دې مورد باندې باید کافی تبلیغات شوي وي تر څو خلک معلومات ولري، خلک د واکسین په اهمیت پوه شي، خلک به دې پوه شي چې د ماشومان څنګه د پولیو په ګډون له نورو ساري ناروغیو نه ژغورل کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه د پولیو په له منځه وړلو کې بریالي سوي نه دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 30 په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې اعلان کړې وې او اندېښنه یې ښودلې وه چې له پاکستان نه د شاوخوا 600,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې هڅې او لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزي ګډونوال نن په دویمه ورځ هم له اوکراین سره د دغه ټلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناتو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنی ډول باید اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناټو ټول دوه دېرش غړي هیوادونه یوه خوله نه دي. نو ځکه نن د غونډې په دویمه ورځ پرې سلام مشورې کیږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ناټو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکي 2025 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړي، خو دا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامداره بڼه غوره کړي په اړه یې اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناټو سازمان 2.5 غړي هیوادونه نن په واشنگټن کې د خپل سرمشریزي په دویمه ورځ بحثونه کوي. د ناټو درې ورځنۍ سرمشریزه پرون سه شنبه پیل شوه او د پیل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لرې کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نشي. دا وایي په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره درېږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، زغروال، جنگي موټر، د هوایی دفاع سیستم، لری واټن وشتونکي توغندي او په میلیونونه مهمات ورکړي دي. تیروتنه ما کوي روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي.
Russia is failing in this war.
د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې دوه ورځې وړاندې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه درې څلوېښتنه پکې ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالی ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ناتو د سرمشریزه د پایل مراسمو ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسیې ناکامي له دوی سره د ناتو په ژمنو پورې تړلې ده. د وای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې ځواب همدلته په واشنگټن کې دی. دا ټول ستاسې په مشرتابه، غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړئ. د ناتو غونډه باید پیاوړې وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ دې پریکړو ته پتا مو یو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یوې خوا ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره درېږي، بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅې پیل کړې دي. په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزه به سبا پنځشنبه پای ته رسیږي او وبه لیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنیو مرستو سره یو خلو کیږي او کنه. دا موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتل له تاسو سره ده.
د خبرونې په برخه کې د لوبو لډګر البته دا یادونه وکړه چې دا سجی رډو په دې خبرونه کې تر نه نیمو بجو وروسته د لوبو لډګر 19 پروګرام لرو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوه نیمه پایلوبه د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 11 بجې پیل شي. د بیا اتلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې به د انګلستان او هالند ترمنځ یو لوبډله پای لوبې ته ورسي. دا اتلولي د جون په 15 په جرمني کې پیل شوی چې د اکشن بی پروس به پای لوبه ترسره شي. د سپورت لډګر اپ له کرکټ دا خبر لرو چې نن د زیمبابوې او هند ترمنځ د شلو ورونو لوبه ترسره شوه. هند لومړی بیټنګ وکړ، یو سلو دواتیا منډې جوړې کړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې زیمبابوې یو سلو 59 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې او دا لوبه هند د 30 منډو په توپیر وګټله. بل لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دا ټیسټ میچ دا 15 ورځنۍ لوبه ده. نن لومړۍ ورځ ده. په لومړۍ ورځ د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي د 121 منډو په جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې انګلستان 123 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د خبرونو په دې برخه کې به بیرته افغانستان ته ستنه شو، خو د پاکستان سره مرتبطه به مسله راخلو. د پاکستان حکومت په غوښته وکړه چې د نشته 1 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي. دغه پریکړه نن د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د سر اعظم له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10 پای ته رسیدلې وه د 2025 کال د جون تر 10 تمدید شوه. فیروزه عزیزی راپور لري.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پاکستان ته د خپل 3 ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې وکړې، د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د 1.3 میلیونه افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه د چهارشنبه په ورځ د جولای 15 د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د صدراعظم له دفتره پرسوی خبر پانه کی راغلی چې د دغه کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10 پای ته رسیدلې و د 2025 کال د جون تر 10 پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو ان ایچ سی آر په خبر پانه کې چې د 3 شنبه په ورځ د جولای 9 خبره کړې په کې راغلی چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستاني چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,300 هیوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندی غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پریکړې په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندی عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
دغه افغان کډوال چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو ان ایچ سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر 2 میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکي افغانانو ته یوه حل لاره راوباسي چې دوی کوي ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او د هغو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلاره باندې کار وکړي چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 5 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو له ځپلو لاس واخلي. دغه کمیټې د هغه څه په غبرګون کې چې په لغمان ولایت کې د کاون شخ راډیو پر دفتر د طالبانو برید په نوم یاد کړی ویلي دي چې د یوې خپلواکې رسنۍ جبري تصرف د طالبانو د حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه او خطرناک اقدام دی. د کاون شخ راډیو د روان کال د غبرګولې په 4 په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا وتړل شوه. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي چې په لغمان ولایت کې د کاون غږ راډیو ته اجازه ورکړي چې خپل خبرونه بیا پیل کړي. دغه کمیټې د جولای په 9 په یوې خبر پاڼه کې ویلي د یوې خپلواکې رسنۍ جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. د یادې کمیټې د اسي پروګرام همغږي کوونکي بلیې ویلي د طالبانو حکومت باید د رسنیو بې ساري زورونې پای ته ورسوي. د کوون غږ راډیو د روان کال د غبرګولې په 24مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا وتړل شوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د دې راډیو ودانۍ په دولتي ځمکه جوړه شوې او تجهیزات یې د حکومت اړوند دي. په همدې خاطر دې رسنۍ ته اړوند هر څه ضبط کېږي. خو د دې راډیو مسؤلینو همغه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې راډیو ټول تجهیزات د انټر نیوز موسسې له لورې اخیستل شوي او د یوه هوکړه لیک پر بنسټ د هغه وخت سیمه ییزې ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې چې پکې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه او سانسور زیات کړی چې له امله یې دوی ځان سانسوري ته مخه کړې او یو شمېر یې خپلې دندې پرېښې دي. دوو خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د شته حکومت یا د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د رسنیو بندېدل واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید چارواکي دې رسنۍ نه سانسور کړي او دوی ته دې د کار کولو او د معلوماتو د ورکړې په برخه کې زمینه برابره کړي.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا
په افغانستان کې ټول خبریالان دې ته ارسوي چې خلکو ته د خبر پر رسولو کې خپل سانسوري وکړي او له ځینو واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. موږ نو څه کولای هغه واقعیتونه چې د حکومت پر ضد وي په خپل راپورونو کې ځای ورکړو او دا خپل سانسوري د خبریالي او رسنۍ کار مو تر پوښتنې لاندې راولي.
خود طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په ور ور ادا کړی چې دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ته ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ایران خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28مه خپور شو ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلي واکمنۍ له پیلېدو وروسته څه باندې 2000 افغان خبریالان خپل هیواد وتلي دي او نه دي توانېدلي چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. د رسنیو خبریالانو ملاتړي سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو محدودیتونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د نږدې 260 رسنیو فعالیتونه درېدلي دي.
تاک محمدین د غزنی ولایت رشیدان ولسوالۍ څخه. زمونږ ولسوالۍ هم خپله یوه لرې پرته سیمه ده او تر ډېره حده پورې خلکو ته صحي خدمات نه وړاندې کېږي. د ټولو ولسوالۍ پر سطحه باندې یوازې یو صحي کلینیک دلته شتون لري. صحي کارمندان هم پکې کمبود دي او دوا هم پکې نشته ده او ښځینه صحي کارمندان پکې هېڅ شتون نه لري. فقط یوازې د قابلګۍ په برخه کې یوه صحي کارمند شتون لري چې هم ټولو ولسوالۍ سطحه. نو د ټولو ولسوالۍ د خلکو لپاره هېڅ صحي خدمات په منظمه توګه نه وړاندې کېږي.
زه وکیل احمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. دا زما پیغام خو خپور کړئ. د سنګین په ولسوالۍ کې هېڅ داسې مکتب نشته چې هغه ماشومان درس پشکوي، ځکه ټول یا په مځکه ناست یا په یو سرای کې ناست دي او هېڅ استادان هم نه لري. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې دا خبر خپور کړئ او د اسلامي امارت څخه دا غواړو چې باید موږ ته په سنګین ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ څخه خبره کوم. مال موږ دغه برمې ډېرې وچېږي، دغه کاریزونه وچې دي. موږ د نړیوالو موسسو څخه دغه خواهش لرو، دا هیله لرو په ډېره درناوي سره چې موږ ته یې څه توجه وکوي. زموږ خلک ډېر ځورېدلي دي، زموږ خلک ډېر سخت کړېدلي دي. والسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. وختره خو همدا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه چې د افغانستان د غلجات او کوم غنم او رصد چې ده دا پاکستان ته غیر قانوني روان دي، یا د قاچاق له لارې او یا په هم مستقیمه لار باندې. نو اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده باید ته راوګرځول چې په افغانستان کې ډېره قحطي ده، غله ګرانه ده، خلک بېچاره دي. او اسلامی امارت دا چې نه کوي چې مثلا د یو خپل ګمرک په خاطر باندې د افغانستان هر څه ګټه پاکستان باندې لوروي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د خبرو په دې